دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شاو آشنا پاروانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو خو لومړی تاسو په هم د سیمې او نړۍ خبرونه تر راکړو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزارت وی د بادغیس مرکز قلعینو یې د وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دی دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ملي اردو ځواکونو د امنیت قوماندانۍ مرکز د ملي امنیت ریاست او د بادغیس د محبس ودانۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې دي او په دې جګړه کې ډیر طالبان مړه او زخمي شوي دي په عین وخت کې طالبانو ادعا کړې ده چې د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ مرکز امنیت قوماندانۍ او شاوخوا تاسیسات یې نن سهار ونیول ایران د افغانستان حکومت او طالب استازو په ګډون د افغانستان د سیاسي مشرانو یو غونډه جوړه کړې ایرانی رسنیو د چهارشنبې په ورځ یانې د سرطان په شپاړه سم ویلي چې په دغه افغان پلاوي کې د افغانستان حکومت د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون افغان سیاسي مشرانو او قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي شامل دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخته په ایران کې د افغانستان د سولې اړوند غونډې په اړه څه نه دی ویلي طالبانو ویلي د شیر محمد عباس ثانوي په مشرۍ او طالب پلاوي د ایران پر رسمي بلنه تهران ته رسیدلې او د ایرانی او ځنو افغاني شخصیتونو سره د مهاجرینو سرحدي ستونزو او د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي د روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې وضعیت د چټک بدلیدلو په حال کې دی او مسکو دې ته تیار دی چې د خپل سیمایزو متحدینو امنیت لپاره ممکنه اقدامات وکړي د روسي جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د تاجکستان جمهور رئیس مامالی رحمان ته ویلي چې مسکو به په افغانستان کې د ناتو قواو د وټلو سره سم د ضرورت وړ هر همکاري وکړي تاجکی جمهور رئیس د افغانستان سره د خپل سرحدي امنیت لپاره 40,000 پوځیانو ته امر کړی چې مازاف شي افغان چارواکي وی چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د الوتنو بندیدو له کبله د پاکستانی وګړو په شمول زرګونه مسافر افغانستان کې سر پاتې دي د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وی دغه مسافر له دې کبله کابل کې بند پاتې دي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دویمه څپه پراخه شوې او له دغه هیواد عربستان ته الوتنې بندې شوې دي د ملکی هوایي چلن ادارې وایي نعیم صالحی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له دې مخکې هره ورځ د افغانستان او عربستان ترمنځ یو الوتنه ترسره کیده سعودي عربستان له دې مخکې د پاکستان سره د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي له امله خپلې الوتنې بندې کړې وې د همدې کبله ډېر شمېر پاکستانیانو د کابل نه جدې ښار ته الوتنه اسانه لار ټاکلې وه او په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د الوتنو ټکنې کېدو له امله افغانستان کې 40,000 پاکستانیان بند پاتې دي او په وینای ایستلو ته هڅه روانې دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ او افغانستان اړوند خبرونه اورئ انټونی بلنکن د یوګوریانو سره لیدلې دي او هڅه کوي چې د چین په وړاندې ورته لارښوده مشوره ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن بی په ورځ په مجازي ډول د یوګوری مسلمانانو سره خبرې وکړې دا مسلمانان د چین په سینکیانګ سیمه کې په یو کم کې توقیف دي دا کوم مسلمانانو ته مشوره ورکړل شو چې په څه ډول په چین فشار راوړل شي چې په دې کم کې ظلم باندې کی د امریکا خارجه وزارت وی بلنکن غوښتل مستقیما د اوو ایغوري بخوانه یو بندیانو کیسې او تجربه واوري او دا په خپلوانو د سترګو لیدلې حال هم واوري چې په دې کم کې د ایغوري مسلمانانو سره څه ډول چلند کیږي د جمهور رئیس بایدن حکومت خبر ورکړی چې د ویتنام او ګواتیمالا سره به په میلیونونو ډوزه واکسین مرسته وکړي سپینماړی وی د مډرنا واکسین 2 میلیون ډوزه به ویتنام او 1.5 میلیون نور به د ګواتیمالا سره مرسته شي تر دې مخکې 4 میلیون ډوزه واکسین د انډونیزیا سره هم د مرستې اعلان کړو خو امریکا په مجموعي ډول په دې ژمنه کې پاتې راغلی چې اړینو هیوادونو سره واده شوی 80 میلیون ډوزه واکسین د جون میاشتې تر پای پورې ورسېږي سپینماړی وی د قانوني مراحل ته کولو صادراتي لایحو او د واکسین د توزیع ستونزې لامل یې ورسته شوی واکسین په وخت نه رسیدلی عراق کې د امریکایي ځواکونو په اړه 14 توغندي لګیدلي چې 3 تنه پکې زخمیان شوې دي. په عراق کې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو وی برید په عین الاسد وی د اړې شوې ده چې د امریکا ترڅنګ پکې د نړیوال ائتلاف پوځیان هم دی رګي. د ائتلافي قواو وایان ډګروال وین ماروټو په ټویټر لیکلی دي چې توغندي د هوایي اړې دننه او په شاوخوا کې لګیدلي دي او 3 تنه پکې سرسري زخمیان دي. ډګروال ماروټو دا نه دی ویلي چې آیا ټپي شوي کسان امریکایي ځواکونه دي که نه. سره د دې چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې توغندیو د توغولو ادعا نه ده کړې، خو د امریکا متحده ایالات تل ملامتي په ایران پلو عملي شو اچي چې په عراق کې وخت نا وخته په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. بلخوا ناپیژاندو وسلوالو نن د چهارشنبې په ورځ د هایتي جمهور رئیس جونیل مویز د هغه په شخصي کور کې ویشتلی وژلی دی. د هایتي موقت صدر اعظم کلاود جوزف دغه پیښه غیر انساني او وحشیانه اقدام بللی او ویلي دي چې پولیس او پوځ امنیتي وضعیت کنټرولوي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور د مخې نه د دې هیواد د پلازمینې په ټولو برخو کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. په دغه پیښه کې د جمهور رئیس مویز میرمنه هم زخمي شوې ده. سربستانیانو د ډله ییزه وژنې په شپږویشتمه کلیزه کې د کوزوو پارلمان د یوې تصویب شوې پریکړې له مخې دا پیښه نسل وژنه ونوموله او وی کنتله. په دې اعلامیه کې د پیښې قربانیان بېګناه انسانان ګڼل شوي چې په بوسنیا او هرزګوینا کې د خونړي یرغل په وخت ووژل شول. دا پیښه د 1995 کال د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې شوې چې د بوسنیا سربي عسکرو تقریبا 8000 خلک په ډله ییز شکل ووژل. او د بالیوډ سینما نومیالی ستوري او د تراژیدي فلمونو پاچا دلیپ کمار د 98 کالو په عمر نن د ممبای په یو روغتون کې مړ شو. دلیپ کمار ته د تراژیدۍ د پاچا لقب د زیات شمیر جدي هنري رولونو په وجه ورکړل شوی. په زیات شمیر فلمونو کې هغه د یو ناهیلي او مست مین رول لوبولی و. دلیپ کمار د محمد یوسف خان په نوم باندې د 1922 کال د دسمبر په 11مه د پیښور په قصه خانۍ بازار کې په یوه مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی و. تا ته دې صدقه کړو.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د دوحې د سیاسي دفتر استازو او د افغان حکومت چارواکو او یو شمېر سیاسینو په تهران کې لیدلي او د سولې په تړاو خبرې اترې کړې دي. دغه غونډه چې د ایران په منځګړتوب جوړه شوې ده، افغان حکومت یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو شنول کې وایي چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې له اړخونو سره اړیکې پیاوړې کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د رواني جګړې له زیاتېدو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي. ګاونډی ایران نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفي د عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو او د یونس قانوني په مشرۍ د افغان حکومت له پلاوي سره د سولې په تړاو خبرې کړې.
د سولې په اړه باندې کېدای شي چې یو کامیاب ماموریت نه وي، ولې د جګړې د لورو سره د اړیکو او د خپلو سیاسي او نظامی پلویانو د ملاتړ په کچه باندې کېدای شي چې دغسې یو سیاست د اوس لپاره مطرح وي. ایران یو د هغو لوبغاړو څخه دی چې د عراق د تجربې څخه په استفاده باندې کېدای شي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو سره اړیکې ولري او پر سیاسي مسایلو باندې تاثیرات ولري.
خو ځینې شننکي بیا وایي چې د ایران ناسته د دې لپاره ده چې په دوحا وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لوی او برخلیک ټاکونکو ناستو ته زمینه برابره کړي.
په لوی کې له دې وروسته یوه بله پراخه ناسته په ترکیه کې ترسره شي چې هغه به د افغانستان د اوسنۍ ماضي لپاره یو حل لاره پیدا کوونکي او یو پریکړه نیونکي غونډه واوسي. تر ډېره بریده پر ایران کوشش کوي چې د افغانستان په اړه باندې خپل سیاست د سولې په ملاتړ باندې راوڅرخي. هغه اندېښنې چې له افغان لورو سره موجودې دي د سیمې په اړه باندې هغه ځواب کړي.
خو د سولې له دغه هڅو سره سره لا هم د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی. افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې جدي خبرو ته راوګرځي.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا طرح 3 مرحله صلح را به طور واضح و روشن ارائه نموده است و بارها از طالبان خواستند جنگ و خونریزی را قطع نموده و با یک طرح مشخص به میز گفتگوها حضور فعال داشته باشند.
در ملی دفاع وزارت وایي چې د بادغیس له مرکز قلعه نو څخه طالبان استلی نن سهار دغه ښار ته د طالبانو د ننوتلو او له افغان ځواکونو سره د درنې جګړې راپورونه ورکول سوي ول.
په جګړه کې تعرض، مدافع، شاتتک دغه تعریف شوي تعرقات دي پوځي او د بادغیس هم د څه کم د تشویش وړ وضعیت نه ده. د خار کمربند کاملا مدافع جوړه ده په کوم ولسوالیو کې چې اړتیا وه د اړتیا په بنسټ باندې او د تکتیکي قومندان د قرار په بنسټ باندې هغه خپل کوم تدابیر چې لازم و هغه یې نیولې دي.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی او یو شمېر ولسوالۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي چې د ډېری افغانانو اندېښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونا ادامه ورکړه. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نظامی فعالیتونه په بشپړه توګه پای ته رسیدلي. د دوی په وینا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له تاکتیکي ستونزو سره مخ شوي چې اوس یې د حل لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د بهرنۍ او عسکرو لوټلو وروسته اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د يرغليزو عملیاتو لپاره چمتو والی نیسي. د جنرال شینواری په وینا اوس په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نظامی فعالیتونه صفر ته رسیدلي او له همدې عمله په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان وسلوال ځواکونه له تاکتیکي ستونزو سره مخ شوي او د حل لپاره هڅې روانې دي.
عملاً ګوري چې د افغانستان وسلوال پوز د ولس په ملاتړ باندې په کلکه دفاع باندې بوختي او په لاندې وخت کې به تاسو وګورئ چې پس له دې نه چې موږ تجدید د قوا وکړو، آرایش د قوا وکړو، بیرته ان شاء الله په یرغل باندې شروع کوو.
د امریکا د متحده ایالاتو د قواو مرکزی قومندانې هم تایید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر 90% بشپړ شوی دی. دغه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان دفاع وزارت ته و پوځي بیسونه په رسمي توګه سپارلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت کمیسون رئیس خان آغا رضایی امریکا غته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د جګړې فشار زیات شوی او خای دی یوې موده لپاره روان وضعیت دوام وکړي. دیوی موده لپاره به موږ د ولسوالیو حتی د ولایتونو د مرکزونو د لاس په لاس کېدو شاهدان اوسو. زما په نظر په دې موده کې باید د امنیت شورا امنیتي مسؤلین خپل کار ته پرېږدي او بیا هم زموږ ټینګار داري چې امریکایان د خپل ژمنې په اساس د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د نظامی چارو کارپوهان د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پاملرنې له دغه هیواد څخه د بهرنیو عسکرو وتل غیر مسؤلانه اقدام ګڼي. د دغه کارپوهانو له ډلې غلام سرور نیازی امریکا غته وویل د افغانستان حکومت باید د اوسنی وضعیت د مخنیوي لپاره له وړاندې د سولې د بهیر او د جګړې د مدیریت په برخه کې بشپړ چمتووالی نیولی وایي.
افغان حکومت باید مخکې له مخکې خپل مدافعي پلانونه د طالبانو د حملو په وړاندې تنظیم کړي وای او لازم تدابیر نیولی وای او کدای پوسنو باید د سولې د مذاکرات چانس لاسونه وای ورکړي، ځکه دلته چې د جګړو له امله څومره افغانان مري مسؤلیت د حکومت په غاړه دی، ځکه طالبان یو جنگی ډله ده او کوم قانوني مسؤلیت نه لري چې څوک د هغې نه پوښتنه وکړي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس په تیره یوه اونۍ کې افغان ځواکونو په وو ولایتونو کې 288 عملیات ترسره کړي چې په کې 2318 طالبان وژل شوي، 412 تنه ټپیان شوي او د اتو دایشیانو په ګډون 132 تنه ژوند نیول شوي دي. د افغانستان د وسلوالو قواو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د غرازو ویل چې په دې موده کې د طالبانو د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې 3 ملکیان وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي، خو نوموړي په دغه خطو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وخت مرګ جوړل په تړاو سونه ویل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د رویټرز خبری آژانس د طالبانو په قول خبر ورکړی چې طالبان به تر راتلونکو میاشتو پورې د افغانستان حکومت ته په لیکلې بڼه د سولې پلان وړاندې کړي. بلخوا په دوحه کې د حکومت یو مرکچی ویلي حکومت هم چمتو دی چې د سولې د خبرو اساسي بحثونو ته داخل شي. د طالبانو او حکومتي څرګندونو په اړه نور جزئیات له سمیع الله جلال الدین اوري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې د سولې خبري او پروسه به پر راتلونکو ورځو کې ګړندې شي او هیله من دی چې د سولې پلان د مذاکراتو یو مهم پړاو ته داخل شي. بلخوا په دوحه کې د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د بریتانیا له سکای چینل سره په امریکا کې ټینګار کړی چې طالبان د نظامی ځواک په نسبت د خبرو لاله افغانستان ته د تلپاتې سولې لپاره ژمن دي.
دا د افغانستان لپاره د خبرو لاله یو ترلاسه شوی توافق دی. زه وایم چې د هیواد لپاره باید د خبرو لاله توافق ترلاسه شي، ځکه یوازې له دې لارې مونږ کولی شو دوامدار سولې ته ورسیږو. دا زموږ پالیسی ده. نظامی تګلاره به بریا ترلاسه کړي خو دوامدار سولې نشي رامنځته کولای.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري په ټپه درېدلې او د افغانستان د حکومت یو مرکچی پلاوی مصطفی مستور د چین لیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت هڅه کوي د خبرو اساسي بحث ته داخل شي.
په مجموع کې د جمهوریت له لوري او د سولې عالي شورا خپل هڅې په غوره توګه ترسره کړي. زموږ ټیم همیش هلته حاضر وو او رهبری هم چمتو و چې په لوړه کچه بحثونه پیل کړي. حتی له دوحې بیرون په ماسکو کې هم بحثونه وشول او په استانبول کې هم یو څه پلان شوی وو. موږ غوښتل چې په دوحه کې له طالبانو سره یو څه په لوړه کچه بحثونه پیل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا شاوخوا شل کلن نظامی حضور مخ په ختمېدو دی، د افغانستان د ملي پوز او طالبانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي او طالبانو په یو شمېر سیمو کې پرمختګونه هم کړی دي. خو د افغانستان عسکرو دا ویره څرګند کړي چې له طالبانو سره د القاعده او داعش د غړو لخوا هم مرسته کیږي. نخته په داسې حال کې زیاتېږي چې د افغانستان امنیتي قواوې د نړیوال ځواکونو لملاتړ پرته حالت ته ځانونه چمتو کوي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د بریتانیا لسکای چینل سره په خبرو کې ویلي چې ملي اردو د طالبانو د ورستې پرمختګونو لپاره ځان چمتو کوي.
غوی به د هغه دیموکراسي لپاره جګړه وکړي چې مونږ یې نن په اړه خبرې کوو. غوی به د خلکو د حقونو، د مېرمنو د حقونو او نور ډېر ارزښتونو په اړه چې مونږ یې درناوی کوو او پر مونږ ګران دي او په تیرو دوه درې لسیزو کې ترلاسه شوی مبارزه وکړي. بنام داسې موارد شته چې غوی به د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو دفاع وکړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو استازی دبرا لاینز د دوشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره په افغانستان کې د سولې څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ په اړه بحث کړی دی. میرمن لاینز په یو ټویټ کې ویلي چې د سولې خبري باید واقعي وي او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د جګړې د ختمېدو او افغانانو ته د هیلې د بخلو یوازینۍ لار همدا ده.
زه ډاکټر وحید الله معیار تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونا ادامه ورکړه. افغانستان کې د تور فنګس پر ناروغي د اخته ناروغانو شمیر لسو تنو ته لوړ شوی او د کابل سربیره په څو نورو ولایتونو کې هم د دغه ناروغي پیښې ثبت شوې. له بلې خوا د امنیت روغتیا وزارت وایي چې پر دغه ناروغي اخته شوي کسان د مخه د کرونا پر ناروغي هم اخته شوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور پنګس په نوم د نوې ناروغۍ د ناروغانو شمیر زیاتېدو خبر ورکړی. اویلې دي چې دا ناروغي د کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو وروسته د بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې هم خپره شوې ده. دغه وزارت مرسیال وایان میرویس علیزی د چهارشنبې په ورځ امریکا غاګ آشنا رادیو ته ویل چې اوس مهال د تور پنګس د ناروغانو شمیر لسانو ته رسیدلی دی. پر دغه ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د روانې څپې په روسیې کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا وایرس ناروغۍ یا تیره کړی وه او یا هم د دغې ناروغۍ کړېدل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرخوی چې په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې په ترڅ کې د کورونا د هندي بڼې وایرس چې د دلتا وایرس په نوم نومول شوی په پراخه توګه خپور شوی او اوس مهال اټکل دا دی چې په دغه هیواد کې تر شپېته فیصدو پورې د کورونا وایرس پیښې د هند د دلتا وایرس د بڼې سره تړاو لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دلتا شکل ډیر په وسیته خپور شوی دی او دا خپل یو عمدل عامل دی د واقعات زیاتوالی او د واقعات وخامت. نو هیله من یم چې زموږ محترم ملت دا ټکی په نظر کې نیول سره هغه وقایوي اهتمامات لا تر دې نه زیات پام وکړي.
په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وایرس وبا درېمه څپه خپره شوې چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د کورونا وایرس د درېمې څپې پر مهال نه یوازې پر دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر زیات شوی بلکې د کورونا وایرس په ناروغۍ د مړو شوو ناروغانو شمېر هم ډېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایم ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 28 ناروغان مړه شوي دي.
په تېرو څلورو ساعتونو کې 3,001 مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصیو دولتي لابراتوارونو کې تست شوي دي چې له دې جملې څخه 1,029 تنه مثبت وو چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,010 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1,028 کسان رالیدلي دي او متاسفانه 28 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر چې په کورونو او یا هم په روغتونونو کې بستر دي د 6,000 څخه اوړېدلی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا لومړۍ پیښه وړم کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس دا ناروغي دغه هیواد په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې خپره شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په دې حال کې چې لبنان دا وخت د غاز او برېښنا له ډېر سخت کمبود سره مخامخ دی او د چارواکو اول سترمنځ کړکیچ او تشنج مخ په زیاتېدو دی، د هغه ناکرار عربي هیواد سرپرست صدر اعظم حسن دیباب د یو بل غټ مصیبت درامسته کېدو خبرداری ورکړی دی. د اردن د پایتخت عمان نه د امریکا غږ د خبریال دل ګاولک د رالیګل رپورټ خلاصه به زموږ له همکار سید سلیمان شانه واوري.
په لبنان کې دا وخت د غاز او برېښنا د ډېر سخت کمبود نه علاوه په فارمیسي او دواخانو کې بنیادی دواګانې او د ماشومانو پودري شیدې هم نموندل کیږي. په سلګونو خلک هر ورځ د غاز د اخستو په خاطر د تیلو د پمپونو مخې ته په قطارونو کې ولاړی او د دوبی په سخته ګرمۍ کې برېښنا هم شیبه په شیبه قطع کیږي. چارواکي فقط د 2 ساعتونو لپاره پریدي او بیا قطع کوي. د لبنان د پیسو قیمت برابر 90% رالوېدلی دی. په عین وخت کې په زرهاو خلک د سه شنبې په ورځ د احتجاجي مظاهرې په خاطر د بیروت سړکونو ته راووتل او د لبنان د انرژي د وزارت د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د لبنان د چارو څارونکو په دې باور دي چې پر خلکو باندې د ژوند په هره برخه کې د فشار د زیاتېدو په وجه د هغوی حوصله تقریبا ختمه شوې ده او په داسې حال کې چې په یو وخت کې د ډول ډول مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ شوی دي، د یو کال راهیسې نوی حکومت نه جوړ شوی. پر نامزد صدر اعظم سعد حریری باندې فشار زیات شوی چې نوی حکومت تشکیل کړي. د بیروت د امریکایي پوهنتون استاد پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل چې د لبنان د اولس د ټولو کړاوونو او تورتم کې د لوېدو پړه او ملامتیا د هغو بډایو او بانفوزه سیاستمدارانو په غاړه ده چې د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله سیاسي ډلې تر شا ولاړه ده. په یو وخت کې په موازي ډول څو مصیبتونه راغلي دي. فارمسیګانې دوا نه لري، د دوا اکمال د نشت سره برابر دی، خصوصا هغه دواګانې چې د کرونیکي او مزمنو ناروغانو په درد خوري. د سونګ د موادو او د انرژي هم ډېر سخت کمبود دی. زیاتره پکې هغه مافیایي کړۍ او حلقې لاس لري چې وسلواله ملشي ملاتړ کوي. د لبنان خلکو ته داسې ښکاري چې اوس په ټوله نړۍ کې هیڅوک په فکر او غم کې نه دي. هر څوک پیږي چې اصل خبره څه ده او څه روان دي، سیلو تماشا کوي. نامزد صدر اعظم سعد حریری چې د لبنان د سنیانو نمائندگی کوي، د لبنان د جمهور رئیس میشل عون سره له ډېر مودې نه پلانجه کې دی. د لبنان د حزب الله د شیعهګانو ډله د جمهور رئیس تر شا ولاړه ده. عون او د هغه زوم زیار باسي چې د نوي حکومت د جوړېدو لاره ونیسي او سیاسي پروسه مختل کاندي. د نوي حکومت مخکې به تر ټولو غټه مسله په دولتي ادارو خصوصا په مالی برخه کې د اصلاحاتو او ریفورمونو عملي کولي. نړیوال ټولنې لبنان ته د 300 میلیون ډالر پور ورکولو لپاره په اداري او مالی برخه کې د اصلاحاتو عملي کول د یو شرط په توګه وړاندې کړي دي. د لبنان حکومت دغه پیسو ته په عاجله توګه ضرورت لري. حبیب ملک په دې باور دی ممکن چې سعد حریری ورش کولای چې په یوازې سر دغه ستونزه حل کړي. د فشار لاندې دی او لاس یې آزاد نه دی.
د حریری
په خلاف دعواګانې په محکمو کې دایر شوې دي او که په کومه وجه د صدر اعظم په صفت قانوني مسؤلیت پای ته ورسیږي، د ترکیې او سعودي عربستان سره به په غټه لانجه کې ولویږي. فرزند د حکومت په جوړېدو کې بریالی شو، څوک نه پوهېږي په داخل کې به واقعا لاسه څه پوره شي او که نه. حریری له هرې خوانه ګیر دی. کوم ډیزل او تیل چې حکومت یې له خارج نه په کمه بیه واردوي، یوه زیاته برخه یې د قاچاقبارانو په لاس ګاونډي هیواد سعودي ته وړل کیږي. دواګانې او ځینې نور ضروري اجناس هم چې په خپله ورته د لبنان خلک ډېره سخته اړتیا لري، سعودي ته په قاچاقي ډول انتقالیږي. ملګري ملتونه وایي چې د لبنان 40% کې خلک دا وخت بېروزګاره دي. غوڅ اکثریت دومره پیسې نشي پیدا کولای چې د خپلو کورنیو ضرورت پرې پوره کړي. پنځلس کاله پخوا په لبنان کې د کورنۍ جنگ د پای ته رسیدو وروسته موجوده اقتصادي او سیاسي بحران بدتر بحران ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې د جګړو د شدت له امله ګڼ شمېر خلک لمړنۍ او انساني حقوقو ته لاسرسی نه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خلک اسانتیاوې نه لري او د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتګاران له ډېر ستونزو سره مخ شوي دي. لیمانی ازایی پاړه رپورت لري.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې د جګړو د شدت له امله ګڼ شمېر خلک چې لخپل اصلي ځایونو څخه بې ځای کیږي، له انساني حقوقو څخه محروم کیږي او باید حکومت د جګړې زیانمنونکو ته جدي پاملرنه وکړي. د یاد کمیسیون وایي چې بل فرهنګ امریکا غږ ته وویل چې بې ځای شوی او د جګړې له امله زیانمن شوی کورنۍ روغتیایي اسانتیا اوس د کړو او سرپناه ته لاسرسی نه لري.
دا ډول مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي. اول خدای دې دوی خپل کورنۍ لاس ورکړي او دوهم ډوډۍ او اوبو او ابتدایي نیازمندي د چې دوی لبد مرغه مشکلات سره مخامخ کیږي.
د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباس خان حمیدی امریکا حق ته ویل ها ولسوالۍ چې تازه د طالبانو تر واک لاندې راغلي دي، روغتیا یو کلینیکي خدماتونه پکې پټه پا ولاړ دي او تر ډیره د مور او ماشوم لپاره روغتیا خدماتونه لستونزو سره مخ شوي دي.
تر ټولو مهمه او عامه ستونزه هغه د خزي او ماشوم په برخه کې ده. د مور او ماشوم خدمات لستونزو سره مخامخ شوي دي. هغه کلینیکونه چې په لری پرتو ولسوالۍ کې وو اوس د مخالفینو په لاس کې دي، په هغوی کې خدمات په ټپه درېدلې دي او د شپې له خوا بندیزونه یې.
د ولسی جرګې بلغړی هلمند په دې اړه وایي،
لکه یو څوک تزګیرې ته ضرورت لري، لکه یو څوک نورو داسې اسنادو ته ضرورت لري، ټول بندیږي، مکتب بندیږي، مدرسه بندیږي. نو حتما دغه په افغانانو باندې پولیسونو باندې ډیر تاثیر کوي.
د بشري حقوقو کمیسیون د غندښنې په تاسو حال کې مطرح کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په لاس راغلي دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.